شنبه دلنده شپشمه ده نومبر شپشویشتمه ده ازادي راډیو ده نن روزی خپرونی پیل شو او ده ماشام تورو بجوز مش خپرونی په افغانستان که په منسنی چپه دول شپشنی وی اوریدل شي. ازادي راډیو ده افغانستان په ډیری لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپریږي. روانه خپرونه ده نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته تللی او هلته د ترانسپورت په نړیوال کنفرانس کې برخه اخلي. د سیمې یو شمیر نور مشران هم په اشقابات کې دي. په دې اړه نور تفصیل تر خبرونو وروسته. د افغانستان دفاع وزارت په زابل کې د بهرنیو ترهګرو پر ضد د عملیاتو خبر ورکوي. په افغانستان کې د نننه له بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې کیږي او په ایران کې د اورګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 44 تنو ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. د دفاع وزارت مرستیال بیان جنرال محمد راد منیش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د زابل په خاکې افغان او د چوپان ولسوالیو کې وسلوال چې اکثر یې چچنیایان، عربان، پاکستانیان او د منځنۍ آسیا خلک دي ځای پر ځای شوي.
در امی دو
ولسوالی خاک
افغان،
دای چوپان او د چوپان ولسوالیو کې چې مخکې هم پکې ترهګر وو، دلته د دوی یو شمېر کورنۍ راغلي دي او په سیمه کې د مهاجرو په نوم فعلا غواړي چې ګواښونه رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره په یو شمېر ناامنو ولایتونو کې د ژمي عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د تېرې ورځې چاودنې په سختو ټکیو وغندلې. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ویلي په دې وروستیو کې د افغانستان دښمنان د خپلو بادارانو د خوشحاله کولو لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې ګډوډي او د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. افغان ولسمشر ویلي دا ډول بریدونه نشي کولی د افغانانو د ارادې مخه ونیسي. په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ 3 چاودنو د یوه ماشوم او 2 امنیتي کسانو په ګډون 15 کسان ووژل او شاوخوا 20 ژوبل کړل. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پرونی چاودنې د جلال آباد ښار د پولیسو په څلورم او دوهم ماموریت کې شوې دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتو په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې ده. د دې وزارت د رسنیو د برخې سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دوی هڅه کوي چې د ژمي له سړېدو سره سم بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي.
وی میگوید UNHCR برای کمک با 200 هزار خانواده در فصل زمستان از خود آمادگی نشان داده است. WFP هم با کمک مواد غذایی و نقدی اطمینان داده است و برخی ادارات دیگر نیز برای کمک متحد هستند.
د سیمه ایزو ارگانونو د ادارې په وینا د یو شمېر ولایتونو د والیانو له لارې بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. افغان چارواکي وایي دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان چې د یو شمېر ولایتونو له ناامنیو کډه شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د بلغاریا صدراعظم وایي یو شمېر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. بوکیو بوریسوف پرون په هرمنلی سیمه کې چیرته چې د یوه کمپ افغان کډوالو د تیر پنجشنبې په ورځ له پولیسو سره شخړه کړې وه خبریالانو ته وویل. د افغان کډوالو یوه وړه ډله 5 کسان به له بلغاریا وایستل شي. ملي امنیتي ګټو ته په پام سره به سمدستي خپل هیواد ته وسپارل شي. موږ یوه الوتکه کرایه کړې چې په ډسمبر میاشت کې د دوی ایستل پیل شي. د تیر پنجشنبې پر ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره اخوډه وکړه چې له امله یې شپږ پولیس ژوبل شول. د بلغاریا د کډوالو په دې کمپ کې نږدې 3000 کسان میشتي چې غواړي له دې ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د کډوالو او پولیسو ترمنځ له شخړې وروسته شاوخوا 400 کډوال نیول شوي دي. په ایران کې د ریلګاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شویو شمیر زیات شوی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې پیښه کې چې په سمنان ولایت کې شوې لږ تر لږه 44 کسان مړه او 2 نور ژوبل دي. دا پیښه پرون سهار مهال هغه وخت وشوه کله چې د سپرلیو یو ریل پر تمځای ولاړ و او بل اورګاډی ورسره ولګېد. د دولتي اټکلونو له مخې په ایران کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي. د تاجکستان په شمال ختیځ کې د چین له پولیس سره د 6.5 ریشتر په کچه زلزله شوې ده. تر اوسه د ځانی او مالی زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجي سروې له مخې زلزله پرون د تاجکستان او چین پر سرحد وشوه. په دې لرې پرته سیمه کې لږ خلک ژوند کوي. د امریکا د جیولوجي سروې د مرکز په وینا دا زلزله 12 کیلومتره ژوره وه چې داسې زلزلې په هغو سیمو کې چې ډېر خلک پکې اوسي زیات تلفات اړوي. وسم له مرزی احمدزی څخه ورو چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حال مو خبروي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې. نن به په اکثره لویو ښارونو کې به آسمان به وریځ وي، هوا به هم ډیره سړه وي. په فیض آباد کې به آسمان وریځ وي، د واورې د اورښت به دوام لري. د تودوخې لوړه درجه -4 او ټیټه -9. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه -8. په مزار شریف کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه -2 او ټیټه -1. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه -1. په کندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. او په غزنی کې به هم آسمان وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه -3.
دا سجی رڈو سہرانی خبری مجھل آوری. د خبرونه په دوام د افغان ولسمشر د اشخابات د سفر جزئیات در سره شریک وو. دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شول چې دشمنان د هغه ځایونو څخه ځان ته ځالې جوړ کړي وو. دوی ځالې د منځ یوسو.
په بخشی د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال نه مرستیال ویان جنرال راتمنش ادعا کوي چې افغان ځواکونه په تیرې نژدې وي اونۍ کې تر سلو ډېر دولت مخالفه وسلوال وشلې دي. په افغانستان او نورې نړۍ کې د ملګرو ملتو له لورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنۍ مبارزه د جمعې په ورځ پیل شوه. په دې ارتباط د ښځو د حقونو له فعالې مریم امرخیل سره شخېدلې یو.
دا خبره به مونږ ته تل کېدله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، ځکه دغه خلک په دغه باندې نه پوهېدل چې ښځه کولی شي په ټولنه کې برخه واخلي، تعلیم وکړي.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې سوداګر سره شخېدلې وو چې هر څه په نوي افغاني پلوري.
بعضې کې مونږ هېڅ ګټه نه اخلو، بعضې کې بیا 5 روپۍ هم پاتې کېږي، 2 روپۍ هم پاتې کېږي، بعضې 90 روپۍ اخلو بېرته په نوي خرڅوو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ له یوه لوړ رتبه پلاوي سره په 3 ورځني سفر ترکمنستان ته ولاړ. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په ترکمنستان کې د ترانسپورت په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي او هلته به وینا وکړي. او د آسیا د نړیوالې اوسپنیزې کرښې د پرانیستو سربیره به د سیمې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وګوري. جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترانسپورت په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون او د اقینې د اوسپنیزې کرښې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی ترکمنستان ته د ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
جمهوری سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشه و
دی وی ولسمشر به په دې سفر کې د پایدار ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې کانفرنس مشري کوي او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. ولسمشر د غراز د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې د آسیا د نړیوالې اوسپنیزې کرښې د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون کوي او هم به وینا وکړي. ښاغلی مرتضوی وویل چې افغان ولسمشر به په ترکمنستان کې د دې هیواد د ولسمشر او د ګرجستان له جمهور رئیس سره جلا جلا غونډې وکړي او د دوه اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جمهوري ریاست په وینا ولسمشر غني او ورسره ملګری پلاوی بای د اشقاباد د نساجي له فابریکې کتنه وکړي او د اشقاباد په نړیوال انسټیټیوټ کې به هم وینا وکړي. ارګوای ترکمنستان ته د ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو تمرکز یوازې پر اقتصادي او ترانسپورتي موضوعاتو ده او په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د بهیر او یا له تروریزم سره د مبارزې په اړه د خبرو کومه ایجنډا نشته.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غني د ترکمنستان د سفر پر مهال بل طالبانو سره د سولې مسله یاد نه شي. ترکمنستان هغه هیواد دی چې د طالبانو له رژیم سره یې ښه اړیکې لرلې او په رسنیو کې په تیرو دوو کلونو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکمنستان کې د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته انټرفاکس اژانس خبر ورکوي چې په اشقاباد کې پرون د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نوم روانو پوځي عملیاتو کې د دولت ضد وسلوالو ته درنه مرشوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم له منځه تللي دي. شفق دوه پوځي عملیات د دوشنبې په ورځ د افغانستان په مختلفو برخو کې پیل شوي دي. راپور لرو.
د دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او د دولت وسلوالو مخالفانو ته سخته ضربه رسولې ده. د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په لومړیو پنځو ورځو کې د دولت ضد لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي.
دشمن در حدود اضافه 100 نفر تلفات داده، ما 8 نفر شهید داریم.
شفق دوه پوځي عملیات د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د دولت وسلوال مخالفان په کې فعال دي پیل شول. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په لړ کې د وسلوالو یو شمېر مهم مرکزونه هم له منځه وړي دي.
لله الحمد تر اوسه موږ وکولای شول چې دشمنان د هغه ځایونو کې ځان ته ځالې جوړ کړي وو، د دوی ځالې د منځه یوسو او د تخت په حال کې ده. مثلا په فشراګام کې چې دشمن وتښتیدل و غوښتل چې د دوآب د نورستان د دوآب پولیس والی کې ځینې دستاوردونه لاس راوړي، اما د مونږ اردو وکولای سوال چې غاښ ماتون کې جواب ووایي.
د دفاع د وزارت مرستیال ویان وایي د پکتیا ولایت د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي چې بیا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسټون لویږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دفاع وزارت د غراز وایي چې لا هم په کندوز ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په هلمند، هرات، فراه او غور ولایتونو کې شفق دوه عملیاتو زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دفاع وزارت وایي شفق دوه پوځي عملیات به تر راتلونکي هجري لمریز کال پورې دوام ومومي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په شفق دوه عملیاتو کې دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې پړه څنې دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې تر ونی مو بجو نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او همدارس د نور نړۍ په شان په افغانستان کې هم له شتو سره د تاوتریخوالي پر ضد شپاړه سورسنۍ کمپاین چې پرون پیل شوی دی. د دې کمپاین په اړه او د دې په اړه چې د شتو د حقونو موضوعیت په افغانستان کې څرنګه دی او افغان ښځې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د شتو د حقونو له فعالې مریم امرخیل سره شخېدلې یو شمېر نور مطالب هم تر ونیمو بجو له ازادي راډیو اوریدلی شي. البته زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com کې نیولی شي. او یو بل یادونه هم کوم، ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 خبري شي. لمر سره اوسئ. لند خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وای ډیر ژر په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی په جلال آباد کې د تیرې ورځې چاودنې په سختو ټکو وخندلې. په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 20 ژوبل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې ده تر څو د ژمي پر مهال له دوی سره کومک وکړي. د بلغاریا صدراعظم وایي یو شمېر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرنی ټکر له امله د مړو شویو شمېر 44 تنو ته ورسېد. د تاجکستان په شمال ختیځ کې د چین له پولیس سره د 6.15 ریشتر په کچه زلزله شوې ده، خو تر اوسه د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. او د فرانسې، جرمني، روسیا او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ په بلاروس کې د اوکراین د ختیځ د اوربند د موافقې په اړه غونډه کوي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې له امریکا خبریږي په خپله پرونی ګڼې کې په جوزجان ولایت کې د درنې واورې اوریدو له کبله خلکو ته د اوښتې مالی او ځاني زیان په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د چارواکو په حواله لیکلي چې سړې هوا او درنې واورې لږ تر لږه 40 کسان مړه کړي چې ډیری ماشومان دي. د لیکنې په حواله د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې ټول مړه سوي کسان د هغو بې ځایه سویو کورنیو غړي دي چې په وروستیو کې ورکړه سوي وه. خو د جوزجان د ولی ویان رضا غفوري وروسته وویل د دوی څېړنو ثابته کړه چې په درزاب کې چاته د درنې واورې او سړې هوا له کبله تلفات نه دي اوښتي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکي په درزاب ولسوالۍ کې چې نږدې نیم متر واوره اورېدلې، هوا هم په وروستیو ورځو کې ډېره سړه سوې ده. د لیکنې په دوام کې راغلي د درزاب ولسوالۍ دا سیمه د ترکمنستان پولې ته څیرمه پرته ده چې برېښنا نه لري، روغتیایي اسانتیاوې پکې نسته او وسله والو طالبانو یې د ولایت مرکز شبرغان ته غځېدلې لار بنده کړې ده. چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې دوی انتظار وسي هوا صافه سي او د هوا له لارې مرستې ورسیږي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د جوزجان له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې هغو 1500 کسانو ته چې له سری پل څخه دغه ولایت ته کډه سوي امکانات برابر کړي. ویل سوي چې دغه کسان تر ډیره د سری پل له سیاد ولسوالۍ د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله کډې کولو ته مجبور سوي دي. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله پرونی ګڼې کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د هغو چاودنو په اړه لیکنه خپره کړې چې د جمعې په ورځ یې په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او 20 تنه نور ټپیان سول. دغه چاودنې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې فعالیت او تحرکات زیات سوي دي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د ننګرهار د والي ویان اتولا خوژیانی په حواله لیکلي چې دغه چاودنې د جلال آباد په بیلابیلو سیمو کې سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي ننګرهار ولایت چې پاکستان ته څیرمه پروت دی، په افغانستان کې د داعش ډلې په مرکز بدل سوی دی. دغه ډلې تیر کال په افغانستان کې ظهور وکړ. د ننګرهار د والي ویان ویلي نه پوهیږي چې دغه وروستۍ چاودنې به وسلوالو طالبانو که داعش ډلې کړې وي.
د نور نړۍ په شان په افغانستان کې هم د شزو سره د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنی کمپاین سر له پرونه پیل شو. افغان ښځې کومې ستونزې لري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د شزو د حقونو له مدافع مریم امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا کمپاینونه ګټور دي.
دا ډېر رول لري او د ښځو په ژوند باندې او بیا خاص طور زموږ نارینه چې دوی وپوهیږي چې څنګه خپلو ښځو ته اجازه ورکړي او د دغو تاوتریخوالو یا دغه عوامل چې د دوی مخه کېږي چې یا ښځې ډېری وخت مونږ اوږو چې په یوه سیمه کې خپله میرمن وهلي وي یا یې وژلي وي، په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې دي. هغوی کله چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ما په داسې په سلهاو نمونې لیدلې چې زمونږ په مکتبونو کې زمونږ نجونو ته د تیزاب ورشیندلې وي. او په خپله مې په یو خپل ولایت کې چې کله ما ښوونځی ویل مونږ یې نه پرېښودو چې هلته ښوونځي ته لاړ شو یا درس ووایي. په زلهاو یې مونږ ته خطونه را کړي دي چې ویلې چې تاسو کله ښوونځي ته ځئ دا په اسلام کې نه انجلې دي تر مکتب لاړ سي یا د کور راوځي او دا خبره به مونږ تل کېدل چې ښځه یا د کور ده یا د ګوله، ځکه دغه خلک په دغه باندې نه پوهېدل او دوی نه پوهېدل چې ښځه کولی شي په بیرون راوځي، په ټولنه کې برخه واخلي، تعلیم وکړي او له نارینه وو سره یو شان ونډه واخلي په بېلابېلو مسایلو کې، حتی په سیاست کې، حتی په هر برخه کې چې دوی کولی شي یو نارینه سي کوم قوت او کومه وړتیا کوم ځواک چې هغه ځان کې احساسوي، له هغې نه ډېرې ښځم لري او ښځه هم تر هغې ډېره قوي او پیاوړې ده. که زمونږ ټولنه دغه چې ده دغه کمپاینونه چې اوس کېږي د عامه پوهاوي دا زمونږ خلکو ته ورسول شي، زمونږ خلک وپوهېږي.
یو څو ستونزې چې ډېر باید ورته لومړیتوب ورکړل سي، د حکومت او د نورو ارګانونو لخوا ورته ډېره پاملرنه وسي، ښځې کمې مهمې ستونزې لري؟
بله، چې زه څونه وینم تر ټولو لویه لویه ستونزه زمونږ چې دا هغه د ښځو ته د تعلیم حق نه ورکول دي، ځکه دا ټولې ستونزې د تعلیم له وجې نه دي. لکه زه په خپله په دې برخه کې سکا کوم، ډېری وخت زه دا اورم او زمونږ خلک فکر کوي کله چې یوه نجلۍ راوځي او تعلیم وکړه بیا له هغې د دې له بیرون راوتل نه هر فساد هر ټولو زیږنده وایي چې دغه مکتب دی یا د ټولو زیږنده همدا زده کړې دي، چې بیا وروسته د ټولنه کې د فساد لامل ګرځي. یو خو دغه تعلیم ده چې کله دوی تعلیم څنګه پریښودل کېږي او د دې په حق لباندې ډېر لوی کمپاین وسي او دې ته ډېره پاملرنه او توجه وسي، نه یوازې د نجونو او همدغه شان د هلکانو ته هم چې په لرې پرتو سیمو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل شوي دي، او تر څنګ یې زمونږ په اوس هم په سیمو لرې پرتو سیمو کې یا ولایاتو کې په ترل په خپل په کابل کې په خپل په دغه پایتخت کې زمونږ د میهمانو دغه ستونزه ده چې دوی اوس هم په بدو کې ورکول کېږي، اوس هم له کور نه د بیرون ته راوتلو اجازه نه ورکول کېږي.
د ښځو د حقونو فعاله مریم امرخیل.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری په شمال کې له داعش سره د جګړې پر مهال یو ترکی عسکر وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د خبر وروسته له هغه خپور شو چې د ترکیې د پوځ په وینا د سوری په شمال کې دغه هیواد د هوایي حملو له کبله درې ترکی عسکر وژل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې سوریایي ځواکونو ترکی سرتیري وژلې دي. جزئیات د ملالې بشیر په راپور کې.
د ترکیه پوز د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سوریه په شمال کې له داعش سره د جګړې پر مهال یو ترکی سرتیری وژل شو او 15 نور ټپیان شوي دي. دا اعلامیه یو ورځ وروسته له هغه خبره شوې چې د پوز په وینا د سوریه په شمال کې دغه هیواد د هوایي حمله له کبله درې ترکی سرتیری وژل شوي. دا لومړی ځل دی چې سوری ځواکونو ترکی سرتیری وژل دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي انقره به د دې پیښې غچ واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه په ملاتړ یاغیان په سوریه کې له اسلامي سخت دریځو څخه د الباب شار بیرته نیولو لپاره جګړه کوي. له هغه راهیسې چې انقره په اګست میاشت کې د پولې پورې غاړې فعالیت پیل کړ چې داعش او کورد جنګیالي له سرحده پر شا وتنبوي، د وژل سوي ترکیش سرتیرو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ترکی پوځ ویلي د جمعې تر سهاره په 24 ساعتو کې په نښتو کې 4 سوری یاغیان وژل سوي او 15 ټپیان سوي دي. له الباب سره نږدې ترکی جټ الوتکو د داعش جنګیالي په نقشه کړی دي. د الباب پر لور د ترکمن او عرب یاغیانو پر مختګ داعش جنګیالي اړ کړی چې بل لوري ته له سوری حکومتي ځواکونو او کورد جنګیالیو سره مخامخ سي. الباب په ځانګړې توګه ترکیه ته په ستراتیژیک توګه مهم دی، ځکه کورد ملیشیا هم هڅه کوي دغه ښار ونیسي. انقره هڅه کوي د کورد ځواکونو مخه ونیسي چې له ترکی سرحد سره نږدې هم ځکه ترلاسه کړي، ځکه بیره لري دا کار به په ترکیه کې د کوردانو جلا کېدو ته زمینه برابره کړي. ترکیه له سرحد سره نږدې له سوری یاغیانو سره د ټانکونو، توپونو او کشفي الوتنو مرسته کوي. واشنگتن ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف له دغو عملیاتو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې یاغي ځواکونه د الباب شار نیولو ته نږدې سوي دي او له دې وروسته به دوی د خوندي منبج پر لور خوځیږي. منبج شار د سوریې په ختیځ کې دی او کورد ملیشو په اګست میاشت کې له اسلامي دولت سخت دریځو څخه نیولی و. د بشار اسد ځواکونو ترکیې ته تیره میاشت خبرداری ورکړ چې د حلب په شمال او ختیځ کې د دوی د پوستو پر خوا هیڅ ډول پرمختګ ونه کړي او کدا کار وکړي له سخت مقاومت سره به مخامخ سي.
ازادي خبري مجله اوري.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او البته وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو تر هغه مخکې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
ایمان محمد آصف ده او د پروژګه کې کارکون کې
ستاسو ده پلورنځي نوم ده په نوی افغانۍ یعنی هر څه په نوی افغانۍ خرڅوي
و هر څه په نوی خرڅوي هر شی ست
دلته به ځینې شیان داسې وي چې دا غو نرخونه بل وړ وي د ځینو بټیټ وي دا ټول په نوی افغانۍ نو دې کې ګټه او تاوان څنګه ده؟
بعضې کې موږ هېڅ ګټه نه اخلو، بعضې کې بیا 15 روپۍ هم پاتې کېږي، 2 روپۍ هم پاتې کېږي، بعضې 90 روپۍ اخلو بېرته په نوی خرڅوو او بعضې کې بیا 15 لس روپۍ سې ګټه پاتې کېږي.
بیا کیفیت یې څنګه وي؟
کیفیت یې ښه ده. نو
ځینې خلک وایي وایي ارزانه شی چې دا مشکلات لري او دا قیمته چې وي هغه بې حکمته نه وي، نو ته چې خپله دلته دغه شیان یو څه ارزانه خرڅوي دا خبره منې چې ارزانه شیان ښه کیفیت نه لري؟
نه، دا ارزانه شیان نه دي. ټول بازار ټول یو منډه یو شرکت مال ده، خو دا د باندې دکانداران قیمت خرڅوي، ډېره ګټه پکې اخلي، موږ کمه ګټه پکې اخلو. داسې موږ داسې قلمونه هم دي چې 2 افغانۍ ګټه اخلو، 1 روپۍ یا 90 روپۍ راځي، 90 روپۍ خرڅوو.
دا فکر څنګه ورته پیدا شو چې دغسې یو پلورنځی ولري چې یو ثابت نرخ ولري؟
دا نو هغه هم دلو داسې زموږ مارکیټینګ یا زموږ دا بازار ډېر کش پیدا کړي او ټول نه موږ سر وسویدو لپاره موږ دا هغه مخته راوړه، دا مفکره مخته راوړه.
نسبت نورو دوکاندارانو ته نه ستاسو کار اوس ښه روان دی؟
و شکر دی، ښه ده. نو ټاپ یو نام خدا فکر دی ناو کې
که څوک یو شی درنه واخلي یو ای سي بیرته درته راوړي وایي چې دا زما خوښ نه دی یا یې کیفیت ښه نه دی، نو بیا څه کوئ؟
بیا ورته تبدیلي او مال بل شی واخله په جای،
او بیرته خو داسې نه کوئ چې شاید ترې واخلې پیسې ورکوئ؟
پیسې ډېر کم جي کې ورکوو، بیا بعضو کې تبدیل مال ورکوو. که یو شی خوښ نه شي راس بل شی اخلي، بیا بل شی نه خوښ نه شي بل شی اخلي.
دغه پلورنځي کې تاسو څه څه شیان لرئ؟
چې شباب لرو، شامپو ده، مایع ظرفي ده، نور بیا قیمتي شیان هم خواته لرو، نوراتي سیمساری هر شی لرو، مکمل د اشپزخانه شیان، پلاستیکي شیان، تاش سطل هر شی لرو. موږ کمه ګټه اخلو، د لپاره موږ ارزانه بیه د شیان خرڅوو.
ان تاسو سره د خلکو غم ده؟
هو، د خلکو غم هم ده، خپل غم هم ده.
په دکاندارانو پیسې ډېرې ګرانې وي کنه؟
هو کنه، دا خو صحیح خبره ده.
نو ته څنګه د خلکو غم در سره ده چې ټیټ شیان خرڅوي؟
نه، چې قیمت یې خرڅ کې بیا څوک نه ده شکر راځي. اوس داسې موږ زر قلم مال خرڅ کړو، بیا هغه چې 15 قلم هم نشو خرڅوي. اوس زره کې چې 2 روپۍ پاتې شي 2000، او لسو کې چې ما ته لس روپۍ پاتې شي یا 50 سل روپۍ پاتې شي 1000 روپۍ کېږي. 1000 روپۍ وګټې ښه ده که 2000 وګټې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
احسان الله بارکزی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي، کوم کډوال چې د پاکستان څخه افغانستان ته راځي له هغو سره باید جدي مرستې وشي. شاه رسول له لغمان څخه لیکي، د علینګار ولسوالۍ امنیت د ډاډ وړ نه دی. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي، د څمکنیو او جانیخیلو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار وروسته تر بلې خرابې شي، باید ورغول شي. عبیدالله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ لیکي، دولت باید لغمان ته له راستنو شویو سره ژر تر ژره مرستې وکړي، دا خلک په آزاده فضا کې ژوند کوي. جانباز فهیم له کندهار په راستولو اسمس کې لیکلي دي، حکومت د سوند د موادو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره په بازارونو باندې نظارت وکړي. وحیدالله فطرت لیکي، ولسمشره هلمند وژغوره. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، د ژمي له را رسیدو سره لا هم د جګړې ځپل شویو سیمو کې له خلکو سره مرستې نه دي شوي. علیزاده شینوارې له جلال آباد لیکي، وړ مشپه د ننګرهار د نری اوبو په سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوه، او دا جګړه تر پرون مازدیګره پورې روانه وه. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن هم د نری اوبو د جګړې په اړه لیکلي دي، خدای وایي تر اوسه پورې تلفات معلوم نه دي. عبدالواسی ارمان د لوګر له پاتخوا بشانی سیمې څخه پر استول اس ام اس کې لیکي، دلته پرمختیایي کارونه شروع شوي دي او د کار زمینه هم برابره شوې. د خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله کې سلطان محمد سرور له تاسو سره د سهار مو بخیر.
سلام و صبح بخیر شیبر صاحب عزیز. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز شنبه 6 قوس و 26 نوامبر که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در یک مسافرت 3 روزه که هدف اصلی آن تمرکز روی مسائل اقتصادی و ترانسپورتی خوانده شده، دیروز به ترکمنستان رفت. گزارش تفصیلی این خبر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت محکوم کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل آغاز خواهد شد. صدر اعظم بلغاریا میگوید شمار از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد و تلویزیون دولتی ایران گزارش میدهد که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 ریل در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال آباد را به شدت محکوم کرد. در 3 انفجار پیهم 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته شدند. 27 تن دیگر به شمول 3 نیروی امنیتی زخم برداشتند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده که دشمنان افغانستان در این اواخر برای خرسند ساختن باداران خود تلاش می‌ورزند تا بی‌نظمی و در میان مردم ترس ایجاد کنند. با گفته آقای غنی، همچون حوادث اراده مردم افغانستان را تغییر دادن نمی‌تواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل آغاز خواهد شد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت تایید میکند که شورشیان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دای چوبان ولایت زابل جابجا شده اند. آقای رادمنش در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد عمدتاً پاکستانی، چچنی، عربها، بنگلادشی، ایغورهای چین و افراد متعلق به انصار الله تاجیکستان و تحریک اسلامی ازبکستان هستند.
در امی 2 ولسوالی خاک افغان، دایچوپان که قبلا هم در اداره دهشت افغانان بود، در اینجا تعدادی از خانواده های از یا آمدن و به نام مهاجر در داخل منطقه فعلا کوشش میکنند که به نحوی از آنها تهدیدات را در اینجا وجود بیارند.
پیش از این اعضای شورای ولایتی زابل و شماره از نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان به خاطر آنچه که افزایش حضور شورشان در زابل خواندند ابراز نگرانی کردند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از نهادها به شمول سازمان ملل متحد وعده کرده اند که با بیجا شدگان داخلی کمک میکنند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
وی میگوید UNHCR برای کمک با 200 هزار خانواده در فصل زمستان از خود آمادگی نشان داده است. WFP هم به کمک مواد غذایی و نقدی اطمینان داده است و برخی ادارات دیگر نیز برای کمک متحد هستند.
اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید روند ارسال کمک‌ها به بیجا شدگان به همکاری شمار از والیان ادامه دارد. مقام‌های افغان می‌گویند در حال حاضر حدود 1 میلیون افغان بنابر ناامنی‌ها از خانه‌هایشان بیجا هستند. صدر اعظم بلغاریا میگوید شمار از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. بویکو بوریسوف دیروز در همنلی، جایی که مهاجران یکم به روز پنجشنبه با پلیس برخورد کردند، به خبرنگاران چنین گفت: یک گروه کوچک مهاجران افغان، 5 نفر از بلغاریا اخراج خواهند شد و بنابر ملحوظات امنیت ملی ما فوراً به کشورشان تسلیم داده می شوند. ما یک تیاره را کرایه گرفته ایم تا روند استرداد آنها در ماه دسامبر آغاز شود. در اثر برخورد پلیس بلغاریا و مهاجران یک کمپ که اکثریت آن که اکثریت آنها افغان خوانده شدند، 6 پلیس زخمی شدند. نزدیک به 3000 مهاجر که در این کمپ بسر میبرند میخواهند برایشان اجازه داده شود که به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پس از این رویداد حدود 400 مهاجر دستگیر شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 قطار آهن در این کشور به حداقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. این رویداد صبح دیروز در ایالت سمنان رخ داد. خبرگزاری تسنیم و نقل از یک مقام ارشد وزارت صحت ایران گزارش داده است که عملیات نجات تمام شده و رقم نهایی تلفات 44 تن است. یکی از زخمی های این حادثه که نامش ذکر نشده در شفاخانه سمنان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
والا نمیدونم، صبح همه جود خواب بودیم که دفعه زمین زیر رو بشد. خیلی از دوستان منم تو قطار موندن، نمیدونم آتیش گرفت، ما رو کشیدن بیرون، ولی دوستان من 2-3 نفرشون موندن.
این حادثه در ایستگاه هفت خان در شهر شاهرود به وقوع پیوسته است. در این تصادم 4 واگن از مسیر منحرف شدند. گفته شده است که 2 واگن آتش گرفتند. و وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه، اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق توافقنامه آتش‌بس در شرق اوکراین بحث و گفتگو کنند. الکساندر جورگینی، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، این موضوع را دیروز اعلام کرد و افزود ملاقات روز سه‌شنبه فرصت است تا دیده شود که از زمان ملاقات ماه اکتبر در برلین در این بخش چه کار انجام شده است. در ماه اکتبر هر 4 کشور توافق کردند که در ماه نوامبر یک نقشه راه در مورد چگونگی تطبیق توافق آتش بس مینسک ترتیب داده شود. این توافق در سال 2015 پذیرفته شده است. در نتیجه ادامه جنگ در شرق اوکراین بیش از 9600 تن کشته شدند. پایان اخبار.
سلام و صبح بخیر. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. فیض آباد با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -9 و برفاری جریان دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -8، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -7، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -1، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین -11، آسمان آفتابی. و غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در مجله خبری صبح امروز با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار دیروز به ترکمنستان رفت. شاحسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
رئیس جمهور در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانک مون فرمانشی سازمان ملل متحد برگزار میشود و شماری از سران کشورهای منطقه هم حضور دارند اشتراک میکنند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات شفق 2 تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بر اهداف آسیب پذیر، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان را ضعیف عنوان میکند. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
تن میشه کنم تا نبگوین بر ما؟
غلام رضا هستم.
غلام رضا جان، چی کار میکنیم؟
ما اینجا یک فابریکه بوتوزی داریم و مصروف تولید بوت هستم.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک سفر سه روزه راهی ترکمنستان شد. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. یک هیئت بلندپایه دولتی آقای غنی را در این سفر همراهی می کند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی در کنار سخنرانی در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در مراسم گشایش یک خط آهن نیز شرکت می کند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
جمهور در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشود و شماری از سران کشورهای منطقه هم حضور دارند، اشتراک میکنند و سخنرانی خواهد داشت و همچنان در جمهور در مراسم افتتاح خط آهن بین المللی آسیا آتا مراد، امام نظر و آقینه که در شهر ترکمن آباد ترکمنستان در گذار میشه هم اشتراک و سخنرانی دارند.
آقای غنی شام دیروز افغانستان را در یک سفر سه روزه به قصد ترکمنستان ترک کرد. به گفته مرتضوی رئیس جمهور افغانستان با رؤسای جمهور ترکمنستان و گرجستان به طور جداگانه دیدار می کند. و افزود محور گفتگوهای این رهبران را مسائل دو جانبه و اوضاع منطقه تشکیل خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی از نمایشگاه تولیدات ترکمنستان، شهرک المپیک و فابریکه نساجی در اشقاباد دیدار کند و در انستیتیوت بین المللی اشقاباد نیز سخنرانی خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید تمرکز اصلی مسافرت رئیس جمهور غنی به ترکمنستان روی موضوعات اقتصادی و ترانسپورتی خواهد بود. ترکمنستان بخشی از نیازمندی‌های انرژی افغانستان را در مرزهای این کشور تأمین می‌کند و صادرکننده گاز و نفت به افغانستان است. در سال‌های اخیر چندین معامله در بخش‌های اقتصادی و انرژی میان دو کشور صورت گرفته است. افغانستان و ترکمنستان روی یکی از بزرگترین پروژه‌های انتقال برق به افغانستان توافق کردند. اما در ماه‌های اخیر یک سلسله اعتراض‌های در مورد این پروژه صورت گرفته است. هزاران تن چند بار به خاطر تغییر مسیر انتقال خط برق وارداتی ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض کردند. انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان پروژه دیگری است که به باور دولت مردان افغان تطبیقش به احیای اقتصاد شکننده افغانستان کمک کرده می تواند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در یک سفر سه روزه راهی ترکمنستان شده است. قرار است رئیس جمهور غنی در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار سخنرانی کند. سه هفته پیش کار ساختن خط آهن راه لاجورد از ترکمنستان به افغانستان در بندر آقینه افتتاح شد و حکومت افغانستان هدف ایجاد این خط را گسترش روابط تجارتی میان کشورهای همسایه عنوان کرد. شنوندگان عزیز، شما چه فکر میکنید که روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان خصوصا با کشورهای همسایه شمال چقدر اهمیت دارد؟ نظرات خود را در این باره از طریق پیام به شماره 818 افغان بی سیم با ما میتوانید شریک سازید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان انفجارهای دیروز در شهر جلال‌آباد را به شدت محکوم کرد. در سه انفجار پیهم 5 نفر به شمول 2 نیروی امنیتی و 2 کودک کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید به زودی عملیات برای سرکوب شورشیان در زابل برا انداخته خواهد شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید برخی از نهادها به شمول ملل متحد وعده کرده اند که با بیجا شدگان داخلی کمک میکنند. صدر اعظم بلغاریا میگوید شمار از مهاجران افغان به افغانستان فرستاده خواهند شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش می‌دهد که شمار تلفات ناشی از تصادم 2 قطار آهن در این کشور به حد اقل 44 کشته و 82 زخمی افزایش یافته است. و وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین هفته آینده در بلاروس ملاقات خواهند کرد تا در مورد تطبیق توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین بحث و گفتگو کنند. دوستان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله ای را در مورد برفباری های اخیر در ولایت جوزجان و وارد شدن تلفات جانی و خسارات مالی نشر کرده است. در مقاله به نقل از مقام ها گفته شده که سردی هوا و برفباری سنگین حداقل 20 قربانی گرفته که شمار زیادشان کودکان هستند. واشنگتن پست می افزاید تمامی قربانیان در ولسوالی درزاب خانواده های بیجا شدند که اخیراً به این منطقه آمده بودند. رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان می گوید بررسی های آنها ثابت می کند که در ولسوالی درزاب برفباری و هوای سرد به کس تلفات نرسانده است. واشنگتن پست در ادامه می افزاید در ولسوالی درزاب در روزهای اخیر حدود 50 سانتی متر برف بارید و هوا هم خیلی سرد شد. در ادامه مقاله روزنامه آمده است این منطقه در ولسوالی درزاب در نزدیکی مرز با ترکمنستان موقعیت دارد که نه برق دارد نه هم خدمات و سهولت‌های صحی معیاری. همچنان طالبان مسلح راه این منطقه را به شبرغان مرکز ولایت جوزجان بستند. مقام های افغان به روزنامه گفتند انتظار میکشند تا هوا صاف شود و کمک ها از طریق هوا انتقال یابد. لطف الله عزیزی والی جوزجان از باشنده های این ولایت خواسته تا برای 500 تن که از سر پل به جوزجان آمدند امکانات را فراهم کنند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست شمار زیاد از این افراد از ولسوالی صیاد سر پل بنابر تهدیدهای گروه داعش و طالبان مسلح آواره شدند. روزنامه کانادایی گلوبن میل در شماره اخیرش درباره انفجارهایی نوشته که اخیراً در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار رخ داد. در نتیجه این رویدادها به روز جمعه 6 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته روزنامه این حادثه در حال رخ می‌دهد که در این اواخر فعالیت و تحرکات گروه داعش در کنار طالبان مسلح در ننگرهار افزایش یافته است. گلوبن میل اظهارات عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار را هم نقل کرده که میگوید انفجارهای روز جمعه مناطق مختلف شهر جلال آباد را هدف قرار دادند. روزنامه می افزاید ولایت ننگرهار که هم مرز با پاکستان است به مرکز گروه داعش در افغانستان مبدل شده. این گروه پارسال در افغانستان ظهور کرد. گلوبن میل در ادامه باز هم اظهارات سخنگوی والی ننگرهار را نقل کرده که میگوید مطمئن نیست که انفجارهای روز جمعه را کدام یک، یعنی طالبان مسلح و یا هم گروه داعش انجام داده است.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی معروف به شفق دو به شورشیان تلفات سنگین وارد شده است. این وزارت می افزاید که در این عملیات شورشیان از پایگاه‌هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شدند. عملیات شفق دو روز دوشنبه گذشته در افغانستان راه اندازی شد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع ملی افغانستان عملیات شفق دو را پردست آورد می داند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیشب بر رادیو آزادی گفت که ظرف 5 روز اخیر 10 شورشی کشته شدند. با گفته آقای رادمنش، تلفات وارد شده در این جریان به شورشیان نسبت به شمار تلفات نیروهای افغان بسیار زیاد است.
دشمن در حدود اضافه 100 نفر تلفات داده و خوشبختانه که ما در هر روز تعداد کمتر تلفات ما هست، این به معنای عزیز که دشمن به عقب روی ها، عقب نشینی ها و کوشش داره که از خانه های مردم استفاده بکنه و ما اوارا به عقب زدیم. و در طول همین عملیات شفق دو ما 8 نفر شهید داریم، یعنی از تاریخ اول قوس تا اکنون.
عملیات معروف به شفق دو بروز دوشنبه گذشته در تمامی مناطقی که شورشیان تحرک دارند را اندازی شد. وزارت دفاع می گوید که در این عملیات شورشیان از پایگاه‌هایشان در برخی از مناطق نیز بیرون رانده شدند. باز هم معاون سخنگوی این وزارت:
ما توانستیم در عملیات شفق دو دشمن را از مناطقی که قبلا در اونجا پایگاه‌ها و محلات سوقی داره داشتن بیرون برانیم. به طور مثال ما میتونم اولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار را بر شما بگویم. دشمن را وقتی با پچیراگام به شکست مواجه ساختیم، اینا خواستن اولسوالی دوآب را به تهدیدات مواجه بسازن و همین امروز ما در اولسوالی دوآب هم اکمالات کردیم و در آنجا قطعات ما دشمن را به شکست مواجه ساختند.
سخنگویان گروه های شورشی تا حالا در مورد وارد شدن تلفات به افرادشان تبصره نکردند. آقای رادمنش همچنان گفت در ولسوالی های دیگر مانند سمکنی و جانیخیل ولایت پکتیا تدابیر را روی دست گرفتند که مطمئن هستند شورشیان دیگر بر این ولسوالی ها هجوم بردن نمی توانند. ولسوالی جانیخیل همین امسال به دست شورشیان طالبان افتاده بود. شهر کندوز نیز در سال روان هدف حملات مرگبار طالبان قرار گرفت. وزارت دفاع ملی میگوید عملیات در این شهر و ولسوالی های اطراف آن ادامه دارد. با گفته معاون سخنگوی این وزارت، شماری از شورشیان سرکوب و تعداد دیگر آنها تسلیم شدند. آقای رادمنش افزود که عملیات شفق دو در ولایات مانند هلمند، غور، فراه و هرات نیز دست آورد داشته و شورشیان عقب زده شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته که این عملیات تا سال آینده هجری شمسی ادامه می‌یابد.
همکارم ژکفر احمدی گزارش می‌داد. شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان به دنبال حملات اخیر بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی، تدابیر امنیتی حکومت در برابر مخالفان مسلح را ضعیف عنوان می‌کند. اعضای این شبکه روز جمعه در نشست خبری در کابل گفتند اخیراً حملات بالای افراد ملکی و مراسم مذهبی در کشور افزایش یافته و نیاز است تا حکومت برای تأمین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. تمیم احگر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید حکومت اخیراً در جلوگیری از حملات روزافزون مخالفان مسلح ناکام بوده و به گفته آنان اگر ادامه یابد زندگی مردم با خطرهای زیادی روبرو خواهد بود. اعضای این شبکه روز جمعه در یک نشست در کابل گفتند که مخالفان مسلح برای گسترش دهشت افغانی و کشتن افراد ملکی از تاکتیک های جدید کار میگیرند و نیاز است ارگان های امنیتی بر علاوه افزایش تلاش های استخباراتی تدابیر امنیتی را نیز تشدید بخشند. سید ناصر موسوی عضو این شبکه میگوید
فعلا دشمنان صلح استراتژیشان را از جنگ مستقیم با دولت تغییر داده و افراد ملکی را هدف قرار میدهند. برنامه پیشگیرانه دولت برای که افراد غیر نظامی مکتوب باشد و هدف قرار نگیرند و به طور کافی نیست برای حفاظت جان رای نظامیان تلاش بیشتر بکند.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دوشنبه هفته گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در مراسم مذهبی در مسجد باقر العلوم حدود 30 تن کشته و 90 فرد دیگر زخمی شدند و مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. پس از حمله بر زیارت کارته سخی که حدود 2 ماه قبل رخ داد، این دومین حمله است که بالای افراد ملکی صورت می گیرد. خواستیم در این زمینه پاسخ مسئولین وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما هیچ یک از آنان به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. در این حال برخی از آگاهان امنیتی میگویند که این نخستین بار نیست که مخالفان مسلح بالای اماکن مقدس حمله ور میشوند، بلکه در سالهای گذشته نیز افراد ملکی در محلات مشابه از سوی مخالفان مسلح کشته شدند. عبدالباری عارض، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی افزایش این حملات را ناشی از کمبود ظرفیت در رهبری ارگانهای امنیتی خوانده، گفت حکومت باید افراد مسلکی را در رأس ارگانهای امنیتی بگمارد.
دولت دیگه مسئول
و این میگوید حکومت مسئولیت تامین امنیت مردم را دارد. ارگانهای از سگانه امنیتی باید گامهای استوار بردارند، هرچنده که اکثرا افراد غیر مسلکی در رأس این ارگانها قرار دارند و تجارب کمتر دارند. اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی میگویند تروریستان نه تنها که بالای افراد ملکی حمله میکنند، بلکه میخواهند تا با این کارشان میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلافات را ایجاد کنند. با گفته ای آنان، تروریسم دشمن همه انسانیت است و افغانها باید اتحادشان را حفظ کنند. پیش از این وزارت حج و اوقاف نیز گفته است که حکومت از اهداف مخالفان مسلح با خبر است و هرگز اجازه نخواهد داد تا در آن موفق شوند.
رنگ های زندگی.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟
زنده باشین. شما خوب هستین؟ میشه کنم تانه بگوین بر ما؟
غلامرضا هستم.
غلامرضا جان، چی کار میکنیم؟
ما اینجا یک فابریک بوت دوزی داریم و مصروف تولید بوت هستم.
ای فابریک از خود شماست؟
بله، من همراه یک دوستم شریک هستم اینجا.
تنها بوت جور میکنین و میدوزین؟
بله، بوتای زنانه هستش و دیگه چیزی فعلا. خوب، هم بوتای زنانه هست.
ای بوت چرم است، پلاستیک است، چی است؟
خب نظر به خواست مشتری هم هستم. چرمی هم تولید میکنیم، پلاستیکی و بوتای تیکه‌ای هم داره.
ای بوتا را دانه چند مفروشه؟
خب به بازار ما خود ما قیمت 170-180 رو به بازار میتیم.
بر خودتان چند تمام میشه؟
بر خود ما حدوداً 150-160 رو به نظر به جنسی است که ازش استفاده میکنیم.
چقدر وقت میشه که شما این کار را میکنیم؟
حدوداً 3 ماهی شده که ما کارخانه را جور کردیم و به همراه شریکم داریم کار میکنیم.
خب چند نفر در این کارخانه کار میکنن؟
امیال 8 نفر.
در این 3 ماه چقدر کارهایتان رشد کرده؟ یعنی نتیجه گرفتین؟ کار پیش میره یا نمیره؟
بله، خوب است، خدا رو شکر تانستیم تا جایی را پیشرفت بکنیم و مشتری هم داریم، مشتری ثابت داریم که مثلا برش تولید میکنیم، روزانه هر چقدر که تولید میشه برای اونا میبریم.
این ماشینالاتی که استفاده میکنه کدام ماشینا است؟
خب فعلا خو یک چرخ داریم که مخصوص دختن برای دخت بوت است و یک ماشین پرس داریم به قسمتی که طلا رو پرس میکنن که تشکه بچسبه.
اینم 2 ماشین ضرورت است دیگه.
به زنانه فعلا 2 ماشین زیادتر ضرورت است و مهم هم است.
روز اولی که شما این کار شروع کردین در حدود چند سرمایه داشتین؟ از چند شروع کردین؟
ما خب کار ما یکم کمتر بود، از حدود 2 لک شروع کردیم. 2 لک سرمایه انداختیم و کتمو 2 لک مواد و ماشینالات خود تهیه کردیم.
راستی شما جواز هم دارین که کار میکنین؟
جواز بله، ما از اتحادیه بود دوزا جواز داریم و با خود این دکان هم جواز گرفتیم که مثلا اینجا فعالیت داریم. ما از شاربولی هم جواز داریم و از اتحادیه بود دوزا.
سیر زیاد تشکر.
خواهش میکنم، از شما تشکر.
صحبتی بود با آقای غلام رضا خان که فابریکه بودوزی در کابل داره. این صحبت از ضمن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی شنیدید. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه. در آغاز برنامه در یک گزارش مفصل شنیدید که رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در یک کنفرانس جهانی به نام ترانسپورت پایدار به ترکمنستان رفته است و ریاست جمهوری میگه که تمرکز روی مسائل اقتصادی و تجارتی هدف اصلی این کنفرانس است. در آغاز برنامه از شنوندگان عزیز خود خواسته بودیم که چه فکر میکنند که رابطه اقتصادی و تجارتی افغانستان خصوصا با کشورهای همسایه شمال چقدر اهمیت داره و نظرات خود را با ما شریک ساختند. شنونده عزیز به نام زید از ولایت بدخشان ولسوالی تگاب کشم می نویسه که تجارت با آسیای میانه خصوصا تاجکستان به نفع افغانستان است. شنونده دیگر به نام بغلانی تنزگونه و کنایگونه نوشتند که فرستادن جنگجویان توسط کشورهای همسایه در رشد اقتصادی افغانستان کافی است. البته تنز میگن. شنونده عزیز دیگر به نام رفیع بدخشی از طبعا بدخشان می نویسند که بسیار خوب است روابط ما با کشورهای شمال، روابط اقتصادی اقتصاد ما شکوفا می شه به شرط آن که دیگر قدرت ها مزاحم نشوند. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.